از نشر آهنگ بازم ما تصدو با شما هستیم.
ببخشید چې سندره مو پوره و نه ورده. السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي. د دې خپرونې د سر راپور مو ده چې د ورسا په کانفرنس کې د ناتو سرمنشي له افغانستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو پر دوام څرګندونې کړې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. تر دریو بجو پورې نور راپورونه هم لرو. خو اوس له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
استرالیا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلي د ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه به چې څوارلس امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي دغلته د امریکا پر ماموریت اغیز ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما وایي ناټو باید سیاسي اراده وښيي څو په نړۍ کې د شتو ستونزو په وړاندې مبارزه وکړی شي. ټاکل شوې ده چې نن به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وارسا په کانفرنس کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس الله د مخه پیل شوی دی. د ناټو پوځي تړون د غړو هیوادونو د مشرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن د پولینډ په پایتخت وارسا کې پرانیستل شوه. د خبرونې په جریان کې به په وارسا کې د ازادي راډیو خبري اعلان د دې کانفرنس او دغلته د افغانستان په اړه په شو بحثونو نور حال درکړي. استرالیا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د شپږو نورو میاشتو لپاره هم وغځول. د سره به د استرالیا پوځي ماموریت په افغانستان کې د 2013 میلادي کال تر نمایي پورې دوام وکړي او د دې امکان هم شته چې تر هغه وروسته هم تمدید شي. د استرالیا سرپرست حکومت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دا هیواد به تر 2030 کال پورې د افغانستان د ملي اردو سره د کال 100 میلیون ډالر مرستې ته هم ادامه ورکړي. د استرالیا د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي دا ډیره مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شي څو د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د خپلو کو دفاع وکړی شي. استرالیا دا اعلان دوه ورځې وروسته لاغې کوي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما وویل واشنگټن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان کې بدلون راولي او راتلونکی کال به په دې هیواد کې 8,400 سرتیري وساتي. استرالیا په افغانستان کې د امریکا له متحدانو څخه د دې هیواد په افغانستان کې محاربوي ماموریت په 2013 میلادي کال کې پای ته ورسو. خو د دې هیواد 270 سرتیري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روسي ملاتړ د ماموریت لپاره په کابل کې دي. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلي د ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه به چې څوارلس امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي دغلته د امریکا پر ماموریت منفي اغیز ونه کړي او د کار یوه برخه به له بهره ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل دا خبره د جمعې په ورځ کابل ته له رسیدو مخکې کړې. دوه ورځې مخکې ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال ویش کې بدلون اعلان کړ. وی ویل چې د دې کال تر پایه به په افغانستان کې د 15,500 سرتیرو پر ځای 8,400 سرتیري پرېږدي. د اوباما د دې اعلان وروسته په خپل لومړنۍ تبصرې کې جنرال جوزف ووټل سره له دې چې وایي منله افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ګاللي، خو د افغانستان څخه یې د دې کال تر پایه پورې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو اغیز کم وباله. د امریکا کانګرس ته د پینټاګون په یو وروستي رپورټ کې ویل شوي چې د تیر کال د نومبر د 15 نیټې راهیسې د افغان ځواکونو مرګ شوبله وویش په سلو کې زیاته شوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې مسله یوه اندېښنه ده چې موږ باید ورته پاملرنه وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړی. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د همغږ کولو یوه ستراتیژي جوړه کړې ده.
یک استراتیژی 5 ساله تدوین یافته و در اونجا
هم دوی یو 15 کلن استراتیژی جوړه شوی چې پکې د حکومتي برخې او نورو افغاني دارو همکاري او د افغانستان د حکومت د نړیوالو شریکانو مهم رول څرګند شوه دی. د مولوی عبدالخبیر په وینا د دې استراتیژي پر تدوین درې میاشتې مخکې کار پیل شوی و. د سولې عالی شورا په داسې حال کې د سولې لپاره د 15 کلن استراتیژي په اړه څرګندونه کوي چې عام افغانان وایي دوی تر 15 کلونو زخه په ډیره کمه موده کې د سولې د ټینګښت په تمه دي. افغان کارپوهان وخت نا وخت د سولې د عالی شورا پر شارو انتقاد هم کوي چې د میلیونونو ډالرو د لګښت سربیره هم تر اوسه د سولې په برخه کې کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. امریکایي چارواکي په دالاس کې د پولیسو د 15 مامورینو د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا کسان د هغه اعتراضونو په ترڅ کې پرون ناوخته په ډزو وژل شول چې د پولیسو لخوا په دوو پیښو کې د دوو تورپوستو د وژل کېدو په خاطر راپورته شوي وو. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې یو مشکوک کس نیول شوی. پولیسو همدارنګه ویلي چې د بمونو شنډونکي وډله یې د یوې مشکوکې خلطې په اړه څېړنې کوي. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو تورپوستی په لویزیانا او یو بل تورپوستی په میناسوتا کې د پولیسو په ډزو ووژل شول. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ناټو باید سیاسي اراده وښي او ژمنو وسي څو د هغه ستونزو په وړاندې ودرېږي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا روسیې لخوا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه رایې ورکولو او هغه ستونزو چې میلیونونه خلک یې په اروپا کې کډوالۍ ته اړ کړي له کبله راپورته شوي. په یوه تبصره کې چې نن په وارسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې له پیل څو ساعته مخکې فاینانشل ټایمز کې خپره شوه، ولسمشر باراک اوباما ویلي د سړې جګړې راوروسته به د اتلانتیک په دواړو خواوو کې د دې تړون لپاره دا تر ټولو مهمې شېبې وي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړې پر اوکراین د روسیې تیری د یوې ازادې بشپړې او سوله ییزې اروپا په اړه زموږ لیدلوری تهدید کړی. دا به وروستی ځل وي چې باراک اوباما د ناټو د مشرانو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر پتوګه ګډون کوي. او روسي چارواکو د یوې وسلوالې ډلې د اتو غړو او یو امنیتي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د چارواکو په وینا د کسان د قفقاز په ناکراره سیمه د افغانستان کې په یو وسلواله نښته کې وژل شوي. د ترهګرۍ پر ضد د روسیې د مبارزې ملي کمیټه وایي چې په دې نښته کې درې امنیتي سرتیري ټپیان شوي هم دي. ویل کېږي چې د مخاچکلا په جنوب کې د نښتې په یوه کلیواله سیمه کې دوام لري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی اس پاپونه سن کې د ماپښین 2 بجې او 2 دقیقې سوې. د پولند پلازمینه وارسا کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. د پدېغه کانفرنس کې د ناټو سرمنشي له افغانستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو پر دوام څرګندونې کړې. استرالیا وایي تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. د سولې عالی شورا وایي چې یو 15 کلنه تګلارې جوړه کړې.
ډیر امیدواری راځي چې یو سوله ثبات افغانستان او منطقه راځي.
په سعودي عربستان کې د وروستیو بریدونو په تړاو د 200 پاکستانیانو په ګډون لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیول شوي. داعش ډلې په عراق کې د شیعهګانو پر یوه زیارت حمله کړې. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د پولند پلازمینه وارسا کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. د ناټو تړون د 23 غړو هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د غوث ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي. د جرمني او امریکا په څیر هیوادونه چې په افغانستان کې د ناټو په روزنیز ماموریت کې برخه لري په پام کې لرل چې روان میلادي کال په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو په افغانستان کې د وسلولو طالبانو تحرکاتو او د کندوز ښار سقوط دوی دې ته مجبور کړل چې پر خپلې دې پرېکړې بیا تنه وکړي. د ورسا په کانفرنس کې د ناټو سرمنشي له افغانستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو پر دوام څرګندونې کړې دي. د ناټو سرمنشي له افغان امنیتي ځواکونو د مالی مرستې پر دوام په افغانستان کې د ناټو پر پوځي او روزنیز ماموریت او له افغانستان سره د دې تړون د تلپاتې همکاري پر مسله خبرې کړې دي. حمید مومند په ورسا کې د لنورو جزئیات سره. مومند صاحب، نوري څرګندونې څه وي د ینس ستولټنبرګ؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو هغه مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې ټاکل شوی د ناټو مشران به نن د افغانستان په اړه چې تقریبا په محلي وخت له 1 بجې نه وروسته به د افغانستان په اړه د ناټو د 23 غړو هیوادونو مشران خپل بحثونه کوي، په هغه ارتباط باندې خپله پرېکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ په یوه خبري غونډه کې مخکې له دې چې د ناټو عمومي غونډه پیل شي په خپل یوه خبري غونډه کې که څه هم د زیات څرګندونې د ناټو د دفاعي ظرفیتونو د لوړولو ته ځانګړې شوې وه، البته د روسیې اقداماتو په رڼا کې، اما ویل چې د دې د بحث یوه مهمه مسله د افغانستان سره د ناتو د پوزي حضور دوام چې البته په جنگي بنوي بلکې د به هڅه کوي چې د مشورې د مالی تمدید او همدارس د روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې دوام ورکړي. په دې ارتباط باندې به پراخ بحثونه وشي او د ناتو مشران به په دې ارتباط باندې افغان مشرانو ته خپل پریکړه ورواوروي. همدارس دویمه مسله چې دوی یادونه وکړه هغه دا و چې ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي سو دوی کولای شي په سیمه کې د تروریزم په خلاف په مؤثره توګه مبارزه وکړي. او همدارس د افغانستان سره د ناتو سازمان اوږدمهاله اړیکې وي چې دا هم د دوی په وینا کولای شي چې په سیمه کې د ثبات د ساتلو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان په اړه د البته یو اندېښنه دا ده چې تل ویل کېږي چې پاکستان د تروریزم صادرونکي هیواد دی او افغان مشرانو هم په خپل اجنډا کې د مسلې ته ځای ورکړی دی چې دوی به په دې غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشران دې د قانع کوي چې د پاکستان په خلاف خپل فشارونه زیات کړي او پاکستان قانع کړي چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. خو د ناتو عمومي منشي په خپلو خبرو کې په دې ارتباط باندې کوم ځانګړي پریکړه ته اشاره ونه کړه. صرف دا ویل چې د افغان حکومت هڅوي چې د سیمې له هیوادونو سره په دې ارتباط باندې خپل ډیالوګ غښتلی کړي او د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم په خلاف مبارزه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر هم او اجرایي رئیس هم د بیلابیلو پلاو په مشرۍ سره د غونډې ته حاضر شوی دی او دوی به هم خپل ویناوې وکړي. خپل کومې ځانګړې غوښتنې چې دوی له ځان سره راوړي دي هغه به د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړي. البته د افغان پلاوي له رسېدونه مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار په یو خبري غونډه کې ویلو چې دوی به د ناتو مشران او اتوي د ځینو اسناد او شواهدو پر وړاندې کې البته دوی به د ناتو غړي هیوادونو مشران او اتوي چې د پاکستان په خلاف خپل فشارونه زیات کړي او سو دغه هیواد د تروریزم د ملاتړ څخه لاس په سر شي. نو دا غونډه اوس روانه ده. په محلي وخت له یوې نروسه به د افغانستان په اړه بحث په اجنډا کې شامل دی. نو ګورو چې په عملن په دې ارتباط باندې د ناتو مشران څه پریکړه کوي. یو بل مسله چې د یادول وړ ده د ناتو عمومي منشي وویل چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو او روسیې په مشترکه شورا کې به هم چې د مشترکه شورا غونډه کېږي په هغه کې به هم د افغانستان اوکراین په مسایلو باندې بحث وکړي او دوی به هڅه کوي چې د روسیې سره مثبت ډیالوګ وساتي. نو تر اوسه پورې معلومات هم دومره دي اوس غونډه روانه ده.
ډیره مننه حمید مومند وو په ورسا کې. د ورسا په کانفرنس کې د ناتو سرمنشي له افغانستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو پر دوام څرګندونه کړې دي. د ناتو په نننۍ سرمشریزه کې دغه راز لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستې او پوځي ملاتړ پر دوام هم خبرې کیږي. پر دې مسلې د بحث لپاره احمد شیبر هم په ورسا کې دی. دغه راز د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کړخیل هم ورسره دی. شیبر صاحب غونډه خو پیل شوې تر اوسه پکې څه خبرې سوي دي د افغانستان په اړه او تحلیل کوونکي څه وایي؟
بله لکه څنګه چې ما هم دا خبرې اوریدلې حمید مومن تاسو ته د ناتو د نننۍ ورځې د پاړه باندې معلومات درکل همدا مسله بل شاغلي کړوخیل سره وچړو. کړوخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ د ناتو د شمنې به تر څه بریده پورې پرځایش
تر کوم هغه چې موږ د ناتو د مشر یا د منشي خبرې واورېدي دا تر دې حد پورې خنات بخول کې وي او امیدوار کول کې وي چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د مرستې تر 2000 کال پورې دوام وکړي. د هیله وکړه ده چې نن او سبا به د ناتو مشران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه باندې پریکړه وکړي او دوی د پریکړو نه مخکې ډېر هیلمندي ښودله. یعنی د دوی هیلمندي د دې ښکارندوی ده چې بیا هم افغانستان د ناتو لپاره مهم ده او افغانستان کې چې کوم پرمختګونه روان دي یا د امنیتي ځواکونو د اسناد د تمویل او د هغوی د مالي امکاناتو برابرولو خبره ده. دا د ناتو د مشرانو لپاره مهمه ده او زه فکر کوم دا به یو
کړوخیل صاحب په واسه وخت کې ناتو ځینې غوښتنې له افغانستان لري چې هغه پر ځای کې او کسان د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې دا غشتنی به په ځای کې او یو پروګرام سره د ناتو په غونډه کې برخه اخلو. څه فکر کوي چې د دې سربېره به چې ځینې انتقادونه شته چې د افغانستان د اداري فساد په برخه کې ځینې ژمنې نه دي ترسره کړي او یا فرزند شي حکومتولۍ په برخه کې ځینې مشکلات شته، بیا به هم د ناتو مشران په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان سره خپلې ژمنې پر ځای کړي؟
افغانستان وضعیت پورے نور فیصلہ بہرنی کھڑی استخباراتی کھڑی علاقہ ری جو ذکر کو ناتو تھا دا شیان مهم او معلوم دی نو دی تدبیر حد پوری یو طرف افغان حکومت باندې فشار نشرا وصلے کہ دی ویری کی کہ افغانستان کو حکومت باندې فشار زیاد کی نو کہی سی فیصلہ د افغانستان دا اوسنۍ چې په کوم مثبت نور باندې روان ده دا ټکنۍ شي یا هلته له ستونزو سره مخ شي. نړیوال ټولنه نه یوازې د افغانستان د وضعیت څاري، بلکې دوی له افغان حکومت نه دائما ژمنې غواړي او دوی د کار
کړو. خیر صاحب، تاسو ویل چې د افغانستان په حکومت باندې نړیواله ټولنه فشار نه راولي، لیکن بل لور ته داسې خبرونه خپره شوي دي چې افغانستان شاید د ناتو په دې غونډه کې په پاکستان باندې فشار راولي. څه فکر کوئ، آیا ناتو به دا کار وکړي؟
سر یو حد پورې دا موضوع نن د سرمنشي نه وپوښتل شوه، هغه داسې فیصله په ښکاره ځواب ورنه کړ. د افغانستان او د پاکستان روابط به په دې غونډه کې څرګند کېږي او تر ډېره حده پورې به پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان وکولی شي کوم اوسنۍ روانه نامشروع لوبه چې روانه کړې یا الحفنه کې او یا د نړیوالې ټولنې فشارونه سره مخ
کړو. خیل صاحب مننه. صالح صاحب مهرباني.
ډیره مننه. په ورسا کې احمد شیبر و چې د پژواک خبری اژانس مسؤول دانش کډوخیل د ناتو پر سرمشریزه ژغوه د اواز کیفیت شنو و معذرت مو ومنې. د ورسا په کانفرنس کې نن د ناتو سرمنشي له افغانستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو پر دوام څرګندونې وکړې. د ناتو تړون د 28 غړي هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې تر 2018 میلادي کال وروسته د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي. د پولند پلازمېنه ورسا کې د ناتو د مشرانو غونډه پیل سوی ده. د ناتو تړون د 28 غړو هیوادونو مشران به نن په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام څرګندونې وکړي. د ناتو مشران به دغه ورځ د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق پر مسله هم بحث کوي. دغه ورځ به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم تمرکز وکړي. په عین حال کې مشران د اروپایي ټولنې او ناتو ترمنځ د همکاریو په باب هم خبرې کوي او په نړۍ کې د ارتباطاتو د ټکنالوژۍ د خوندیتوب مسله هم څېړل کېږي چې څنګه له هکرانو څخه خوندي پاتې شي. د ناتو دغه غونډه سبا شنبه هم دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ناتو غړي هیوادونو په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ونډې د زیاتولو او د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په برخو کې تازه ژمنې کړې دي. په دې لړ کې استرالیا وایي چې تر 2000 میلادي کال پورې به د کاله 100 میلیونه ډالر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي. اسمت سروان پر دې مسله جزئیات لري.
د ناتو غړیو هیوادونو ویلي چې د افغانستان د امنیت په ماموریت کې به خپله ونډه زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د پنځشنبې په ورځ په وارسا کې د ناتو د غونډې په درشل کې وویل د ناتو غړیو هیوادونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستي اعلان چې د خپلې دورې تر پایه به په افغانستان کې 8400 سرتیري پریږدي هرکلی کړی دی. کارتر دا څرګندونې وارسا ته د خپلې سپرلۍ په الوتکه کې خبریالانو ته وکړې. اوباما پخوا ویلي و چې د اوسنیو پوځیانو شمیر به د روان 2018 کال تر پایه له 9800 څخه 15500 ته راکم کړي. د امریکا د دفاع وزیر په وینا د ناتو غنو غړیو هیوادونو چې د قاطع ملاتړ په ماموریت کې شامل دي ویلي چې په دغه ماموریت کې به تر وسه وسه ونډه واخلي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به وکړي. په همدې منځ کې د استرالیا حکومت نن جمعه په وارسا کې د ناتو تر غونډې مخکې اعلان وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره به 300 میلیون ډالر اضافي مرسته وکړي. افغانستان د ناتو د غونډې د بحث مرکزي موضوع ده. استرالیا چې په افغانستان او عراق کې د امریکا کلکه متحده وه، له 2010 میلادي کال تر 2018 کلونو لپاره له افغانستان سره د 1500 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس به تر 2020 پورې د کال 100 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړي. استرالیا دا اعلان دوی ورځې وروسته له دې وکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پریکړه یې کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پلان وځنډوي. ټاکل شوی و چې د 6 کال تر پایه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر نیمایي ته لږ کړي، خو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اوباما دا پلان وځنډاوه.
ومردل چې استرالیا وایي له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د کاله 100 میلیون ډالر مرسته کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کیږي چې د وارسا کانفرنس روان دی. په دغه کانفرنس کې نن د ناتو سرمنشي له افغانستان سره د اقتصادي او پوځي مرستو پر دوام څرګندونې کړې دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ ده. په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو د لا منسجم کېدو لپاره یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. جزئیات یې د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغان سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو ښکیلتیا په نړیواله کچه د سولې په بهیر کې د همغږۍ رامنځته کول او له مخاورو کسانو په استفادې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو هڅول د سولې عالي شورا د نوې 15 کلنې ستراتیژۍ مهم ټکی دي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شورا په نوې ستراتیژۍ کې له اسلامي هیوادونو سره په همغږۍ له هغو وسلوالو مخالفینو سره پر خبرو تاکید شوی چې د بیلابیلو دلایلو له کبله له حکومت څخه ناراضه شوی دي. ښاغلی اوچقون وایي یا د نوې ستراتیژي به تر ډیره د افغانستان د سولې په بهیر کې د شورا، حکومت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه واضح کړي.
زه فکر کوم چې دا طرز العمل که په پوره عملي شي او بین المللي جامعه او افغانستان حکومت او ټول نهادونو چې شورای سول سره ورته همکاري وکړي دا ستراتیژي به عملي شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډیر امیدواری راځي چې یو سوله ثباته افغانستان او منطقه راځي.
خغلی اوچخوند زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویل چې د سولې عالی شورا دغه ستراتیژي له نړیوال ټولنې سره په همغږي ترتیب شوې ده. د سولې عالی شورا په داسې حال کې د خپلو کارونو د لا منسجم کېدو لپاره د نوې ستراتیژي د جوړېدو خبره کوي چې څو موده وړاندې د مجتمع صلاح په نوم یو غیر دولتي بنسټ د خپلې څېړنې له مخې د سولې د خبرو لپاره د یوې جامع طرحې جوړول، د پروسې شفافیت، د اصلاحاتو د بهیر وړاندې کول، د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې، ملي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو شریکول د سولې د ټینګښت لپاره مهم بللی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د سولې د عالي شورا له لوري د نوې ستراتیژۍ جوړول پر ځای ګام بولي خو عملي کېدلې ستونزمن بولي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي نامنی په افغانستان کې ګڼې پیچلې ریښې لري او د سولې عالي شورا باید له هر څه وړاندې له حکومت او نړۍ سره په همغږۍ د دغه ریښو د وچولو لپاره عامه پوهاوی وکړي.
بې له شکه چې د سولې لپاره یوې رغنده ستراتیژۍ ته اړتیا وه، دا ستراتیژي باید مخکې جوړه شوې وای، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستراتیژۍ په جوړولو کې باید د مسلې اصلي ریښې وڅېړل شي. اصلي مسله دا ده چې هلته منفي دینی تبلیغات روان دي د مدرسو لخوا او د استخباراتي سازمانونو لخوا. د دې تبلیغاتو د مخنیوي لپاره او همدغه راز د دوی د مالي سرچینو د وچولو لپاره باید اړین تدابیر ونیول.
موړی وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي عوامل له منځه لاړ نه شي، د سولې د خبرو د منسجم کېدو لپاره به هر ډول جوړېدونکې ستراتیژي بې ګټې وي.
خبر یاست؟ ساینس پوهان وایي نسبتاً کره شواهد ترلاسه کړي چې د لومړي ځل لپاره دا ثابتوي چې د جنوبي قطب د پاسه د اوزون پرده د ترمیم کېدو په حال کې ده. دوی وایي د ګلتوني ګازونو د تولید د مخنیوي لپاره د وروستیو کلونو هڅو ګټه کړې ده. د ساينس پوهانو د څیړنو پر اساس د مځکې د کوریې د جنوبي برخې د پاسه د اوزون په پرده کې سوری د 2000 میلادي کال په پرتله د تیر کال په سپتمبر کې 4 میلیون کیلومتر مربع کوچنی شوی دی. د اوزون پردې ته تر ټولو زیات زیان د جنوبي قطب د پاسه اوښتی دی. ساینس پوهان وایي په دې سیمه کې د لمر تیزې وړانګې او د هوا سړوالی د پولر ستراتوسفیریک وریځو سبب کیږي او دا وریځې کلورین تولیدوي. په 1980 میلادي کال د کاناډا د مونټریال په کنفرانس کې په درسته نړۍ کې د موزرو ګازونو د تولید د مخنیوي پریکړه وشوه. د دوی د فیصلې د اوزون د تخریب له کمیدو سره مرسته وکړه. د مځکې د اوزون پردې نازکېدو او تخریب ته لومړی پلا په 80مه لسیزه کې د بریتانیا ساینسپوهانو ورپام شول.
د سعودي عربستان چارواکو په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو د 200 پاکستانیانو په ګډون لږ تر لږه 19 مشکوک کسان نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عرب د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په تړاو لږ تر لږه 19 مشکوک کسان نیولي دي. عرب چارواکو دا کسان تر هغې وروسته نیولي چې تېره اونۍ د مدینې منورې په ګډون د سعودي عربستان په بېلابېلو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه شوي ول چې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 کسان پکې مړه او 2 نور پکې ټپیان شوي ول. دغه بریدګرو لومړی د سعودي عربستان په جدې ښار کې د امریکا قونسلګرۍ ته سیرمه برید کړی او دویم برید په قطیف ښار کې یو جومات ته نږدې او درېیم هغه په مدینه منوره کې نبوي جومات ته سیرمه شوی و چې 4 پولیسان پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اجانس د راپور له مخې سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ دغو بریدونو په تړاو لږ تر لږه 19 کسان نیولي چې 2 پکې پاکستانیان دي. عرب چارواکو همداراز دغه ځانمرګي بریدګر هویت هم په ډاګه کړی چې په مدینه منوره کې نبی جمعه تصویرمه په ځانمرګي برید کې سرور امنیتي کسان وژل. د دوی په خبره برید کوونکی شپږویشت کلن نایر مسلم حماد النجیدی نومېده چې د سعودي تابعیت یې درلود او په نشه یي توګه د روږدېدو مخینه هم لرله، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. د سعودي داخله چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطیف په برید کې 3 بریدګرو برخه اخیستې وه چې یو یې 23 کلن عبدالرحمن صالح محمد عمر، بل 24 کلن ابراهیم صالح محمد العمر او درېیم هغه 24 کلن صالح عبدالکریم ابراهیم محمد الحسینی نومېده. د سعودي عربستان چارواکو لا تر دې دمه د 200 پاکستانیانو په ګډون د 19 نیول شو مشکوک کسانو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د دغه هیواد د داخله چارو وزارت 13 ویلي ول چې د دې هیواد په جدي ښار کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې ځانمرګي برید یو پاکستانی بریدګر کړی او خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لا تر دې دمه د عرب چارواکو دا پخلی نه دی کړی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ول چې دغه پاکستانی ګلزار خان نومېده چې له 13 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په سعودي عربستان کې اوسېده او د ډرایور دنده یې ترسره کوله. د یادونه ورده چې لا تر دې دمه په سعودي عربستان کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د سعودي عربستان چارواکو په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو د 200 پاکستانیانو په ګډون لږ تر لږه 19 مشکوک کسان نیولي دي. تېره اونۍ د سعودي عربستان په بېلابېلو ښارونو کې بریدونه وسول چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو پرون په بغداد کې د شیعهګانو پر یوه زیارت حمله وکړه. د عراقي چارواکو په خبره کله چې د بمی حمله وروسته ګډوډي رامنځته شوه، په پوځي یونیفورم کې 3 ځانمرګي بریدګر زیارت ته ننوتل او هلته یې چاودنې وکړې. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بغداد ته نږدې د شیعهګانو پر یوه زیارت په ځانمرګي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا حمله 2 ورځې وروسته له هغې پیښې شوې چې له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر د بغداد په مرکز کې چاودنه وکړه او 292 کسان یې ووژل او شاوخوا 200 نور یې ټپیان کړل. دا حمله له 2003 کال راهیسې په عراق کې تر ټولو مخکنیو حملو لویه وه. اسلامي دولت سختریزې ډلې د دغې حملې پله پر غاړه اخیستې وه او ویلي وو چې حمله پر شیعهګانو شوې، خو په دغه سیمه کې د ګڼو مذاهبو خلق اوسی او په حمله کې ګڼ شمیر سنیان هم وژل شوي وو. وروستۍ پیښه په بلات ښار کې شوې چې له بغداد 550 کیلومتره لیرې دی. حمله د سید محمد بن علي الهادي پر زیارت شوې ده. خلک د کوچني اختر په مناسبت په دغه زیارت کې راټول شوي وو. 2 ځانمرګو بریدګرو د زیارت په دروازه کې چاودنه وکړه او دریم د زیارت منځ ته په ننوتلو بریالی سو او له هغه ځایه یې پر زیارت کوونکو لاسي بمونه غورځول پیل کړل. وروسته 6 جنګیالیو له پولیسو او ملیشو سره نښتې پیل کړې او د نیم ساعت لپاره یې د زیارت د ودانۍ کورنۍ کنټرول په لاس کې وو. له دې وروسته د ځایي او مرکزی پولیسو لخوا تازه دمې کسان مرستې ته ورسېدل. د چارواکو په وینا دغو ځواکونو له زیارته د باندې له حمله کوونکو سره نښته پیل کړه او سخت دریځ ووژل. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت هم پر خپله غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله د درو ځانمرګو بریدګرو لخوا سوې ده. د نږدې سامرا ښار د امنیتي عملیاتو قمندان جنرال عماد الظاهری نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د سید محمد بن علي الهادي پر زیارت د حملې له کبله د بلاد امنیت ته زیان ورسېد، خو ځواکونو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راوستلی. بلاد ښار په صلاح الدین ولایت کې موقعیت لري. د صلاح الدین د پولیسو ولایتي قمندان زامین الجبوري ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې حمله کوونکو نظامي یونیفورمونه اغوستي وو. د زیاته کړې چې تر اوسه څرګنده نه ده چې نور حمله کوونکي سخت دریځ څه سول، خو ځواکونو د سیمې امنیت نیولی دی. چارواکو ویلي زیارت ته جدي زیان نه دی رسېدلی، خو د باندې د بمونو له چاودنو سره یو بازار ته اور ورته سو. د شیګانو پر وړاندې د سنیانو د حملو له کبله صدر اعظم العبادی ته د شیګانو او سنیانو ترمنځ پخلاینه یو ستونزمن کار دی. د یادونې وړ ده چې د حیدر عبادی وسلوالو ځواکونو له داعش څخه ګڼ شمېر سیمې بیرته نیولې دي. پر زیارت له حملې وروسته په عراق کې د شیعهګانو ستر مذهبي مشر مقتدا الصدر خپلو ملیشو ته امر کړی چې په بلاد کې د بیګناه خلکو ژوند خوندي کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. 2:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انوري.
د افغانستان د سولې علي شورا یو چارواکي د وی 15 کلنې ستراتیژي د جوړولو خبر ورکړی. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر نن لازادې لرو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د همغږي کولو یو ستراتیژي ده. استرالیا په افغانستان کې خپل ماموریت د شپږو نورو میاشتو لپاره هم وغځول. دې سره به استرالیا پوځي ماموریت په افغانستان کې د 2018 میلادي کال تر نیمایي پورې دوام وکړي. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلي د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه به چې 1400 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي دغلته د امریکا پر ماموریت منفي اغیز ونه کړي. امریکایي چارواکي وایي په دالاس کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په خړب کې د 15 تنه پولیس مامورین په ډزو وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو باید سیاسي اراده وخی او ژمنو وسی څو په نړۍ او لویدیستا د پیښو ستونزو په وړاندې ودرېدلی شي. او روسي چارواکو د یوې وسلوالې ډلې د اتو غړو او یو امنیتي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د چارواکو په وینا دا کسان د قفقاز په ناکراره سیمه د افغانستان کې په وسلواله نښته کې وژل شوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
د سایم الکوزی په نامه اوریدونکو کې له کابل په خپل پیغام کې لیکلي، کابل باید د ورسا په کانفرنس کې له پاکستان سره د اړیکو مسله هم مطرح کړي څو دغه هیواد د وسلوالو طالبانو لمړی تړل لاس واخلي. دغه اوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي چې افغانستان تنظیمونه وران کړ، عام خلک هیڅ مسول نه دي. حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکلي، په غزنی کې پر موټر سایکلو بندیز خلک له زیاتو سونو سره لاس او گریوان کړي دي. هله ده دغه بندیز لري سي. ملک شاولی له کندهار لیکلي، په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. هله ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دغه ستونزه حل کړي. زمان له زابل لیکلي، د زابل په شمولزو ولسوالۍ کې د غون بیسیم شبکې ستنه یا پایسته خو سم فعالیت نه لري. هله ده حکومت دغه ستونزه حل کړي. او له پکتیا سمی الله حلیمی تندر لیکلي چې د څمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمن سړک له زیاتې مودې راهیسې کندو کپر دی. هیله ده دولت دغه سړک جوړ کړي چې زیات خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. روانه خبرونه تر 4 بجو دوام کوي. تر دروي بجو دوام کوي. دغه راز د عزیزان د ازادي او اوریدونکو پروګرام د دې خبرونه زیاته برخه جوړوي. د ازادي رادیو اوریدونکو کولای شي چې ټول خبرونه د ماشام تر 2 بجو واوري. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. هغه اوریدونکو چې فیسبوک کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونه کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. تر هر څه د مخه د کوچنی اختر د سپیڅلو ورځو مبارکي درته وایم، او روژې لمونځونه او عبادتونه مو خدای قبول کړي. ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې همدا اوس د اختر مبارکې ورځې دي او تاسو ټولو دوستانو د اختر د ورځو په لمانځنو بوخت یاست، نو ازادي راډیو هم ستاسو دپاره خپل خبرونه جاری ساتلې او د اختر په مناسبت خاص خبرونه درته وړاندې کوي. نو د نن ورځې د ازادۍ اوریدونکو پروګرام په زیاته برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې موږ ته تلیفون کړی او په خپلو پیغامونو کې موږ ته او ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي ویلې ده، او همدارزه د همدې مبارکو ورځو په ترڅ کې د سولې او آرامۍ هیله او غوښتنه کړې ده. ستاسو پیغامونه ډیر زیات وو، نو موږ هغه پیغامونه چې په همدې پروګرام کې د خبرولو ځای وو هغه مراخص دي، او ورسته به بیا ستاسو دوستانو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو خپل ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه بیان کړي دي درته خبره کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبی الرحمن کنارو د مرد رسول و سدون کيم ټول افغانانو ورونو ته د کوچنی اختر مبارک وایم، خصوصا د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د جمله مسلمانانو ته خدای فاتحه وکړي. دا اختر زموږ د سعودي اورور ولني اختر او ګرځور چې پروسلوال مخالفینو باندې نه کوم، چې نور بس دي، نور د افغان وژنې ته ادامه مور کوي، نور د بل پلم سو باندې ملن شي، نور د خلګو مکتونه مکوي. نو تاسو خیله کوم او بل تاسو خدای زادي راډیو څخه دا هیله کوم چې د ازما رئیس پیغام تر مقامات باندې ورسوي. بل تاسو خدای په ډیر مننه څخه دا ما پیغام خپور کی ورونو. نور نو وخت نه دی ځای کوم. سلام تاسو ورو.
هلو، السلام علیکم. سنو الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا د چمکني او رسولي ته حدا زیر درنو قدرمنو د قدر وړ همکاران تاسو ته لمړی د کوچنی اختر مبارک وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غونډې در باندې تیر شي، او همدارنګ بیا بل خصوصا نحو او ریدونکو ته د زړه له تله د کوچنی اختر مبارک وړاندې کوم. څوک چې زما غږ د ازادي رادیو ته اوري، الله تعالی دې ټول دوستانو کوچنی اختر مبارک. الله تعالی دې په ټول دستانو باندې دا خوشحالي دې ټول عمر دا در باندې تیر کړي، لکه ټول عمر چې اختر تاسو ولرای. الله تعالی دې دې اختر دې لمړی ورځ یې په دې خو الله تعالی دې په ټول ایواز کې سول راوړي. از دې رلو ته هم خاصه مننه کوم چې زمون پیغامونه خبروي. از دې رلو دې زنده باد دې، ژوند دې دې، از دې رلو همکاران ژوند دې زمون مینوال. السلام علیکم.
بله، سلام علیکم. زنه زه محمد د پنجوایي ولسوالۍ د زګابات څخه در سره په تماس کې يم. لمړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته د زړه کومې د کوشي اختر مبارکي وایم. هیله من يم چې تاسو به راځه ښه په خیر تیر کړی وي، او اختر به مو په خیر وي، او د هیوادوالو د مبارکي څخه ورسره په بهر کې ټول افغانانو ته د داغه کوشي اختر مبارکي وړاندې کوم، او په دې هیله یم چې دې به ټول راته جوړ لوغي او روژه به یې چې په خیر چره کړې وي. نور وخت نه نیسم. والسلام علیکم ورحمت الله.
قربان سروري د هلمند ولایت څخه لومړی تاسو مين محبت د سلامونه وړاندې کوم. روسه تاسو ته د اختر مبارکي وایم. د اختر مو مبارک. السلام علیکم. د خدای خان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعرف نہ مخ کے طول دی افغانان و مسلمان و رونو خیل تا دی اختر مبارکی وایم. نو خدای وکي دی افغانستان کې سر تا سری سولا راسی. زه محمد ناصر شنواره دی خپل پاکستان ته سره ز فعالی کیما. بیا هم دا الله ته دا عذرونه کوم چې دا اختر زمنګ دی سولې اختر سی. دا کوشت خون، دا خونریزی دی افغانستان ورکسی، او دی خاور دی خمنان دی خدای الله کو برباد کوه. خو خدای وکي دی موږ افغانان سر تا سری سولا فکراسی، او خویند ورونه او زمنګ ورونه عزیزان دا خدای کې چې دا اختر په خوشحالي ولمانځي. والسلام به احترام استاد ورور ناصر خان شنواره.
السلام علیکم. سلامونه مینا او خواږه احترامات او د دې سره په څنګ کې د اختر مبارکي د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته جلا جلا شکل مینا ورکوم، زړه ورکوم، او د دې سره په څنګ کې ټول اوریدونکو ته سلام کوم، د اختر مبارکي درته وایم ټول پښتنو ته، ټول افغانانو ته چې د نړۍ په کوم ځای کې وي، د دوی احترام، د دوی درناوی. نو د دې سره په څنګ کې د پښتنو د پاره د پروردګار نه یو خاص یو امید لرم، یو خاص کوم، یو هیله ده چې د پښتنو راتلونکی ژوند هر ګړی، هر لحظه، هر صحنه اختر اختر وګرځوه، د پښتنو دغه بې اتفاقۍ په اتفاق بدل کړي، د مشکلات یې پروردګار نور د پایټکی کې دی، دوی زړونو ته نور د درد دوا پیدا کړي، نور د دوی لپاره داسې یو رهبر پیدا کړي چې دوی سره ون شي، د دوی د اتفاق ذریعه جوړه شي. سوکالی غواړم، آباد غواړم، تلی غواړم، افغانستان وسلام. په احترام د نصرالدین پیلا، شاباس کلندر، پکتیا ولایت ګرده سړی، د پلنګیو کلی.
السلام علیکم، زما نوم نور احمد مسافر، د کندهار د ولایت سفر په تماس کې یم. د آزادی راډیو او ټولو کارکوونکو او خوندو او ورونو ته سلام وایم. بالا سلام، د اختر مبارکي او ټولو د آزادی راډیو کارکوونکو ته وایم. نو نمان به نه اخلم بیا چې راشنی چې ورسه پاتې شي، بیا ګیلونه کې ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ستاسو اوریدونکی نور احمد مسافر، په اخري کې وطنوالو ته ښه اختر غواړم، د سولې اختر. د خدای پاک په موږ تاسو باندې راولي، خدای پاک موږ تاسو وطن به جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ازارجو ټولو سوالونکو دغه پیغام تاسو ته لیږم. د اختر مبارکي ورته تاسو زر کوم، او د افغانستان و ټول مجاهد ولس ته، د خصوص د هلمند و ټول مجاهد ولس ته د اختر مبارکي ورکوم. زما دغه پیغام دی چې د اختر کې د سولې او د امن په فضا کې راولي. ای طالبان وګورم، ای اختر وګورم، ای جګړه بس کړئ، څوک په یوه پنامه جنګېږي، څوک په بل پنامه جنګېږي. د خدای په خاطر دغه سوله وکړي، ته د جنګ پرېږدي، اساسي قانون ته مخ کړي، تاسې به یو رسم جوړه کړي وي. فکره د خدای په خاطر دغه سوله سره وکړي. ازادي راډیو نه جهان ومنه، بل دې زنده باد دې، زموږ پیغامونه مشري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه تر ټولو مخکې د آزادی راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تر سلام د اختر مبارکي ورته وایم. زما د آزادی هغه ته زنګ وهلی ده، زه د فراه د ولایت ته فراه رود ولسوالۍ د وریا د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نوم مې عبدالقیم دی. زما د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش ده چې اشرف غني صاحب د دې اختر په خوشحالۍ کې او څه زموږ بندیان راهلی کړې. دغه مو هیلو ویمن د ټولو ملت د اشرف صاحب څخه چې دا بندیان دې سره آزاد کړي. السلام دا پامه.
السلام علیکم، زه محمد امین کمین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریدم د آزادۍ د دې. زه ټول افغانانو ته د کښنی اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکۍ څخه زما پر ټول افغانانو دا خاص ورته کوم، افغان سوال دی، خاص کوم چې ټول د وحدت لاسونه سره ورکړي. بس دې در څو به زله وژنې، در څو به در په دریو، او در څو به کړیو. بس دې بعد د خدای په خاطر دا د چوکیو او دا عشقي پریدي لا سره ورکی، افغانستان سره جوړ کی. والسلام په احترام.
زه غواړم د پکتیکا د ولایت د دلی د خوشامن د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیلند آزادی رادیو کارکوونکو واریدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. یو زه یو رمضان تاسې ټولو ته مبارکي، د اختر مبارکي وایم. وروسته د ټول افغانستان ملت، ټول حکومت، ټول طالبانو ټولو ته مبارکي وایم. یو دا ارزو ده زما چې افغانستان اقتصاد ته وګوریا، خدای ته وګوریا، وینې نورې بندې کړي. به دا ښه ورځ چې کفي الله تعالی هم دې ناروار وي، خدای هم دې وطن اوباد کړي، الحمدلله به دریو خلاص کړي. خدای ومني، قرآن ومني، مشرانو محترم محترمینو تغسې مه کوی. ټول در په در یو، د خاک په سر یو، الویزان یو، په کړاوونو سره مخامخ یو، وطنم برباد. خدای روی ومني، دا ښه ښه ورځ ومني، دغه مه کوی. که طالبان دي، که حکومت ته، ټول یې ومني. خپل وطن ته وګوري، کونډې یتیمانو ته وګوري، مظلوم ملت ته وګوري، د وطن خدمت ته وګوري. نن سبا په موږ باندې نور د بهرني ملکو خلک په موږ باندې زده کړې کوي، نو خدای ومني، قرآن ومني، د ښې ورځې په روی باندې دی وي، د کوشنی اختر په روی باندې دی وي، چې زموږ وطن د خدای پاک را جوړ کړي. الله تعالی دې وکړي. ازادي راډیو نه ډېره مننه. په احترام و سلام.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د اختر مبارکي ویلې وه او په ګران هیواد کې مو د سولې او آرامۍ د راتلو غوښتنه کړې وه. نو ستاسې څخه مننه، او موږ هم دا هیله او غوښتنه لرو چې په هیواد کې د جنګ او غم ټغر ټول سي او د سولې او امنیت فضا رامنځته سي. خو اوس به راسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې دې پروګرام ته مو رالېږلي.
زادو کادر روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته پیغام پرې ځم. زما پیغام د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ساته چې دا د یورن مکرش یو حل دی وکي، ځکه په دا یورن کې پر پولې اغاړې داسې خلک وسیږي چې هغه د افغانستان پر ضد باندې ترمیمېږي. زموږ د خواصو مثال د افغانان افغاني طالبان چې لاسي مالکه د وسایینې او د تجهیز ځایونه دي، هغه بیا چې کوم وخت د جګړو سي بیا د هغه ځای څخه راوړي. د دې یو د حل لاره دي اوسې په اړه لار شکېږي. وسلام.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام راغلی پاکستان کې کوم ماجر چې دی او څوک وادي ورکوي، خدای دې د هلاک او تباه او برباد او دا پاکستان نه جراوخیږي. دغه ماجر په افغانستان کې جنگ نه سه، کوم خلک چې ورغلي دي او دا ماجرو ته وادي ورکوي، دغه د افغانستان کې جنگ شروع کړی دی. همدا باید ونی بول چې او محکمه شي کنه، موږ ته خو معلومات تکړه. سلام.
السلام علیکم. عبدالله د زابل ولایت نه ازادي راډیو ته دا پیغام ترځم. د دوشنبه ورځې د پاکستان اف آی یا فوج یا دا خبرې چې کړي دي چې طالبان د افغانستان په خاوره کې دي، په پاکستان کې ځای نه لري، دا درواغ دي، مطلک درواغ. ځکه په دې درواغ دي طالب ټوله حمایه د پاکستان ثانیې ور نه کړي او پاکستان یې اکمالات نه کړي. په پنځه ورځې به طالبان د افغانستان د حکومت سره ټوله اعلانوي. خو دی غواړي چې ګډوډي راولي. وچې دا د دې ویله طالبان نه شي کولی چې کابل ونیسي، خو دا کولی شي چې جان مړي، دا خو کولی شي. نو ارزو مې د طالبانو خو دا ده بس ته بله راشي د افغانستان د حکومت سره ځای ښایمو د هغه بله.
زه اسماعیل پاتېما د ننګرهار ولایت د بیرسودو ولسوالۍ د لسمې ویلې نه خبرې کوم. دلته په ننګرهار کې ټولو عامو خلکو ته، غریبو خلکو ته او ماشومانو ته، زنانو ته سخت تکلیف دی. د برېښنا د ریاست نه ټول خلک شکایت کوي چې ټوله شپه برق نه وي او ماشومان ماشې چیچي او ټوله شپه جاړي. نو موږ د حکومت نه او د برق د ادارې نه د کابل عمومی وزارت نه موږ دا خواست کوو چې د ننګرهار بجلی ته برق ته جدي کتنه وکړي. عوام ولس د ستونزو سره مخامخ دی، باید دغه ستونزې د ولس حل کړي او دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړي. او خلک وایي چې په ننګرهار ښار کې برق دی او ولس ته ډېرې ښې ګټې رسولې دي، خو نه، دا خبره ناشونې ده چې کله ګرمي شروع شوې ده په ننګرهار کې برق مطرح شوی دی. ټول خلکو د ستونزې دي او د خلکو دا شکایت دی چې د ننګرهار برېښنا رئیس په دې کې غفلت کوي او خلکو ته برق په ښه توګه نه رسېږي.
هلو، السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت نه سنگین خبرې کوم. دولس بجې کې ازادۍ راډیو موسیقۍ ته چې ځانګړي کړی دوی خپرونې لمبار غوړه.
ګران وروره، سنگین د پکتیا ولایت څخه د سندرو مېلمانه د خپرونې شمیره درته وایم، خو په یاد ولرئ چې تاسو کولی شئ یوازې د شنبه او چهارشنبه په ورځو د لسو څخه تر دولسو بجو پورې هلته ټلیفون وکړي. شمیره یې دغه ده: 02-02-31-32-02. ستاسو ته کامیابی پیل.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ډیر ډیر وایم. زما دا پیغام دی چې وروره جانه، دغه د زیرات درس دی، د زرغونی خونی والا دغه چې وخت درس ورته وایي، هغه د دې د خوش کسان چې شامل کې
او هغه د دینه خوښه کسان چې اروازه ورته درس ته متوجي هغه نه دري دا څنګه چې څو پسات کی شروع دي دغه ته یو رنجز وکي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه قدرت لاند د علم د ولایت خبرې کوم. ما هغه څنګه د تواشه زمور د علم د ولایت قلادی سمیر دی نه دی سره کې ډیر خراب دی سره کې او سم که زه قدرت لاند د علم د ولایت قلادی سمیر سره مشکل ګټ ما مون قلادی سو او تر دې دی دا سره کې تو کال کې دی مو یې نه سمې دا څنګه ور د خځې په فازای دا تر زو سم کې په خځې په فازای خراب دی سلادس کلاړه تاریخ کلاړه د ام سره سمکه د سړک لراغلي یلی خلک یې پر اختر کې دی سره فازای دوري دی بای چې دا غم سمسته دا سړک هم سانس دا غم والي صاحب دا یره دا پیغام ما ورسول دلمن والي صاحب دا سړک سانکه دا کلاډس کلا سره خراچی وسته دا سمسته دا غم پیغام دی پای چې ویره سمو نو ټول چا وخت دا تما خدای ونه.
السلام علیکم. جوړ تکرات خیر کریم هم د پکتیا ولایت څخه ورول جنه باید دی وسلو په باره کې باید دومره ووایم چې د روس او یا هم د هندوستان سره قرارداد وشي تر څو زموږ عملنی هم امنیت ته کار کوونکي او امنیت والا ټول خلک د هغوی وسلو څخه کار واخلي نه د پاکستان او یا هم د ایران څخه. ډیره ډیره مننه د خدای په نوم.
بله سلام علیکم. زما د علمن ولایت نه د یول سوالی څخه غوړي یارانه در سره تلیفون پلیکم. نو زما پیغام دغه د خلکو ته چې د ښځې مې ارزانه کې ولورونه د ښې ګران دي خلک څوک په حکومت کې ولاړ دي مړ کېږي دغه څوک په طالبانو کې څوک ایران ته ځغلي یا حکومت ارزانه کې یاده لاران دایي چې دا قدر فکر وي وایي چې ارزانه کې د ښځې ځوانان ګرد ختم سو جنگونه دي څوک په فکرو کې دریږي څوک په طالبانو کې. زما دا پیغام دی د یلمن ټول خلکو ته چې دا شو جنو کې ارزانه کې. سلام علیکم.
دا زه افغان کوچې هم دی یلمن ولایت څخه دا څو ګول چې مقصد زموږ دا سیاست مداران چې وسی مقصد ګلبدین باندې نندوره جوړه کړې ده. ګلبدین په خپل باندې د پاکستان په سره کم سره یو تګمار یو چمباز ده لیکن پر خپل چم نه تیریږي. لیکن دیت موږ سیاست مدارانو ته باجی ورکوي. زما هیله دا ده چې لکه څنګه چې د پاکستان درته ثابت شو چې دا د سمې لارې ښه سړی نه ده دولت نه ده نو دی هم نه ده او دی هېڅ شی نه لري ته یې د په ډنډورو او دغه خیال تاسو کوم جوړوي. زما دا پیغام د ټولو خلکو د افغان سیاست مدارانو ته.
مله سلام علیکم. زه جاندار د فرزه د مالولینو د شورا رئیس تاسو ته زحمت درکوم. اله کوم چې مسولین ته دغه پیغام ورسوي. زه په نمائندګۍ د ټولو د شهیدانو او مالولینو د کورامن اشرف غنی څخه او د وزارت مالی د مسولینو او د شهیدانو د ریاست څخه په ډیر احترامانه توګه خواهش کوم زمنګا کومه حقوقي حقوق ته دي باید زر ته زر اجرا شي. آیا مونږه تخصیص نشته په ټول حکومت ته؟ آیا تاسو رحم نه لرئ مسلمان یا ولی داسې کوي چې چیرته په دغه ورځو کې اجرا نشي نو مونږ به دغه مربوطه ریاست ته وزارت دروازې وتړو او سرکونه به بند کړو. آیا دا به ښه کار وي که زموږ معاشونه راکړل شي؟ نو بیا هیله کوم چې په آرامۍ سره اجرات وکړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه ستاسو سره په تماس یم. نوم مې محمد ایوب دی. غواړم چې د ظاهر اخبار او د نورو مسلینو څخه مې دا خواهش دی چې د زابل د ولایت د ورزشي ادارې ته لږ څه پاملرنه وکړي. د ورزشي ادارې امیر محمد ویس عزیزي دی. دا ډېر وخت کېږي چې انډیواله پر دغه اداره ناست دي. دا خو باید کېږي چې دا دیارلس کاله کېږي پنځلس کاله کېږي دا پر دې اداره ناست دي. تر اوسه د زابل ولایت ساده سټوډیم لا نه لري. نور ورزش یې کوله پلټلی دی. جنګ و جنجال دی په ورزش کې. نو هیله کوم چې دغه پیغام یې تر نورو مسلینو پورې او تر غوږو پورې ور ورسوي. یا صلوات و سلام. دا زما لومړی پیغام.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې دغه په هلمند کې خاصپین ولی دا مزکو غم نخری دا دی زمین خلق بیخی دیر دی پیل من که چه دا غزور وکان پا زور حکومت مزکی پر خرطوی رو پیزم یخلی و سلام
زه در روزگان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حامدګل خبره کوم. محترمه، موږ په پاکستان څه فشار را وړی دي. موږ د دنیاوالو څه دا غواړو چې پر پاکستان دوی هم فشار راوړي، چې ځکه پاکستان د افغانستان لوی دښمن دی، د نړۍ د کفري مملکتو او د اسلامي مملکتو دښمن دی. دا د ترکیې چې اوس دغه پټاونه کړي دي، دا ټول له پاکستانه څنه کړېږي او هغه خارجي دولتو ته. نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې پاکستان دا نیم په اور کې راسره وسو، افغانستان نیم په اور کې راسره وسو. په دغه کې ستا اسلامي ګټه ده، د دنیا ګټه ده، د آخرت ګټه ده. دغه دا نه پوهېږم دا څه پېښه ده. نو موږ پر اوباما باندې، ډاکټر صاحب اشرف غني باندې، او پر ډاکټر صاحب عبدالله باندې، او په تېر بیا پر اوباما باندې غږ کوو چې اے محترمه، دغه پاکستان وپېژنئ. دغه پاکستان د نړۍ ټول تروریستي ملک دی. ټول ما دا شاروېدی چې په پاکستان کې ترنګېږي، دنیا ته تصور کېږي. نو د دغه پاکستان مخ دی ونیول شي، اول پر امریکې، پسې پر برطانیې، پسې په چین باندې موږ غږ کوو چې دغه پاکستان ته یوه روپۍ بالا مه ورکوئ. که وایي که ستاسو اولادونه در وژني، ستاسو انسانان در وژني، ستاسو انسانان تروروي، دغه پاکستان ته یوه روپۍ مه ورکوئ. دغه پاکستان مزني تلواجه ده په نړۍ کې. نو موږ دغه هیله کوو د دنیاوالو څخه چې دغه پاکستان ته یوه روپۍ ورنه کړي، چې دوی موږ په تروریزم لګوو، دوی پر تروریزم تربو کوي، تروریزم پاله کوي. نو موږ پر دنیا باندې دغه غږ دی چې محترمه، نو که سر خلاص کړي، نو که چکر ونسئ چې افغانستان خو ړنګ کړي، افغانستان خو اشغال کړي، افغانستان خو در بدره کړي، افغانستان خو په تور په اور کې وسو، نو وژنه مملکتو ته مخه کړې ده چې هغه په اور کې سوځي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. فرست سلام زمونږ کوم افغان ماجر ورونه چې پاکستان څخه راته دي، دوی د افغانستان نه د ځان سره څه ودي چې اوس دا فلمې کوي چې مونږ ته دلته د اوسېدو ځای نشته. د افغان ماجرونو نه زما هیله دا ده چې په خپله خوښه دې خپل وطن ته راستانه شي. که کور کوټه نه لري، د یوې ونې لاندې دي، یعنی خو د پاکستان بې ارزي دې نوره نه قبلوي. ډېره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. رحیم الله یم، د خوست ولایت څخه. زما پیغام ټولو مسلمان ورونو ته دی چې دلته په خوست ولایت کې دشي د ښځو ولور زیاته د ټولو د خوست ولایي د خوست محترم ولي او قومي مشرانو څخه مو په ډېر درنښت هیله کېږي چې دا ولور کم کړي. که چېرته یو ځوان ځان ته کوژده کوي، نو هغه 15 لکه، 6 لکه، 6.5 لکه افغانۍ دي. هغه به خارج ته سي، دوبۍ ته به سي، سعودي ته به سي، او داسې نورو خارجي مملکو ته به سي. او ټول ژوند په دا کې تېرېږي. او دا چې کله خپل ورو کې تقریبا په دغه ټوله دوره تېره شوي، نو د خپلې کوژدنې څخه خوند خوښه شي، نو د خپل هېواد، نو د خپل ملت بېخي د ژوند تریخ وي. د ټولو هېوادوالو قومي مشرانو نه مې هیله ده، دولتي چارواکو نه، چې قومي مشران را وغواړي په یو میز ورسره خبرې وکړي. بلخصوصا د خوست ولي نه مې دا غوښتنه ده چې راولي مشران او پوښتنې ترې وکړي، او دې ته یو تړون وتړي. که چېرته چالو وای ولوړ ورور وتړلو، هغه د جزایي کې په باندې محکوم کړي. وسلام علیکم.
ګران اوریدونکو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې په تیرو ورځو کې مو د ازادي راډیو پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي وو. نو بیا هم ټلیفون وکړي او خپل وړاندیزونه، نظرونه او ستونزې زموږ سره شریک کړي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. همدارس زما د همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر راتلونکي خبرونه پوري ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته خوشحاله او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
سروپی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑو